مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادې
رادیو اوري قدر منوري دنکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او د آزادې رادیو ځنګړی پروګرام لرو چې 25 دقیقې باسته خو لمړی له هرڅه پام وکړي خبرونو ته د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ وای چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی خغلی کاکړ له جیونیوز ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته په اشاره سره وویل د وسلو او تجهیزاتو ته د طالبان د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي د خغلی کاکړ په وینا په افغانستان کې ډیره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري د پاکستان موقت صدر اعظم د پنځمې په ورځ هم په یو خبري غونډه کې د تورته څرګندونه کړې وی او ویلي و چې افغانستان د امریکا په بیړه وتلو پاکستان ایران چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه غیزمن کړي د طالبانو حکومت روسه په دې اړه سند دی ویلي خو له دې مخکې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې ل امریکا او ناتو پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو د حکومت پر سلسله کوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ یو ډلې نه دي ترلاسه کړي فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان میرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي فرانس پرس خبري اژانس د فرانسې د کډوالۍ د چارو د مشر دیدیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي او ښوونکي شامل دي په خبر کې د دې میرمنو نمونه نه دي ښودل شوی فرانسې وروسته له هغه د بشري دهلیز په نوم د هیواد ته د افغان ښځینه فعالانو د لیګ بهیر پیل کړ چې طالبانو پر خځو محدودیتونه ډیر کړل د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې جونې له تعلیم او تحصیل او خځې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې لکارمنې کړي او د خځو اعتراضونه یې هم وخت نا وخت ځپلې دي په افغانستان کې د ډالرو د بای له نسبی لوړېدو وروسته په افغانستان کې د ډالرو د بای له نسبی ټیټېدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپه شپارس میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي د بانک چې طالبان یې اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داو طلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره وخت نا وخت ډالر لیلاموي په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 80 افغانیو واوښت په تیرو څو ورځو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه یو شمېر خلکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د ډالرو بیا په بیستاری ډول ولويده خو د دوی په ټکو د لمړنۍ موادو په بایو کې د پاموړ بدلون نه دی راغلی رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې غنی د روسیې یو ډرون یا بي پيلوټ الوتکه نن سهار په قلمرو کې لګیدلې ده له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیگانیو حمله په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خوره کې چاودېدلې ده د ناتو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حمله د رومانیا ځمکني او سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی په بیان کې یادونه شوې چې رومانیا د خپل ختیځو سرحدونو د امنیت د پیاوړتیا لپاره لازم تدابیر نیولې دي او د ایران په شمال کې د ډبرو د اسکرو په یو کان کې 14 شپږ کارګران وژلي د ایران دولتي خبري اژانس ایران نن راپور ورکړ چې 14 پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متر ژوروالی لري تر اوسه د 14 علت نه دی روښانه شوی د چارواکو په وینا له 14 سره سم د کارګران په سمڅه کې دننه بند پاتې شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه وموندل شول خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د پاتې وسلو او تجهیزاتو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو جزئیات وړاندې کوو او په یو مرکه کې د موضوع ته کتنه کوو
د پاکستان ټول خلک مسلح دي خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانې دي نو دې ضرورت نه دي چې د افغانستان سره سلاو ولري
په هنتونونو ته د کانکور د ازموینو سګنې نتیجې یو ځل بیا د جنونو لګډون پرته اعلان شوې په نورمال ذاتو کې د میدان وردګ ولایت د کچالو د کروندو ستونزو ته په یو ځانګړي راپور کې کتنه کوو
موږ چې کله د خپل مال ته د مودنه حساب وکړو نو موږ هغه پی چې په دای باندې مصرف لګاولای وي هغه مصرف موږ ته نه پوره کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او افغانستان ته د نړۍ د دینی عالمانو د سفر په اړه په 15 دقیقې اونیز بس کې تفصیلی څیړنیز بحثونه لرو او ردو تیرا سره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربم طاهر روحاند ټکنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته د پاکستان سرپرست صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان حالات د خکېدو پر ځای لا ترنګلې شوې دي. انوار الحق کاکړ له جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې له افغانستانه په بیړه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته له دوی پاتې وسلوالو ډلو ته په لاس ورغلي دي چې پاکستاني لستونزو سره مخامخ کړی دی. هغه د هم ویل چې پر اتلونکو کې دا وسلې د چین او ایران په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو لپاره هم لوی ګواښ کېدای شي. په دې اړه جزئیات د امید ظاهر مال پر راپور کې
د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ یو ځل بیا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په پاکستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونه کړې. هغه له جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوې ویلي ډیرو فکر کاوه چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره به په پاکستان کې حالات ښه شي خو د پټکو وضعیت د خکېدو پر ځای لا ترنګل شوې ده. هغه د دین امنه عامل په پیړه افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل او بیا لا بیلو ډالو ته له هغه د پاتې شوی وسلو په لاس ورتلل بولي. هغه وسلې چې د پاکستان سرپرست صدر اعظم یې د خپل هیواد په ګډون د سیمه هیوادونو ته لوی خطر بولي.
هغه جنگي تجهیزات چې د امریکا او متحدینو له وته وروسته به مدیریت پاتې شول چې پاغه کې شپنی دوربینونه او وسلې دي دا نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولو سیمې لپاره پر راتلونکي کې د چین منځنۍ اسیا او ایران لپاره خطر دی. زموږ پر ضد خې کارول پیل شوی خو نور باید انتظار وباسي چې کله به پر هغوی دا وضعیت راشي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خوړاندې یو اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق او ترهګرو ډلو ته په لاس ورتلل رد کړي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم په خپل مرکه کې د پاکستان سوله، ثبات او آرامي په افغانستان پورې تړي او هیله خي چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې د پروتو خندونو د لرې کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. انوار الحق کاکړ د تیرې پنځشنبې په ورځ هم خبري کانفرنس کې دا کړې و چې افغانستان د امریکا له وته وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل ګرځېدل. له دې وړاندې هم بیا لابلو پاکستانی چارواکو په پاکستان کې د نام نه لامل افغانستان بلل. پاکستانی چارواکو له دوی د پاکستانی پوځ مشر عاصم منیر تیره میاشت ویلي وو په پاکستان کې په تورورستي فعالیتونو کې افغانان ښکېل دي او زیاته کړې وه په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکېلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. خود پاکستانی چارواکو د دې څرګندونو په خبرګون کې د طالبانو حکومت یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید د دې ډول څرګندونو پر ځای خپل امنیت ته سم پاملرنه وکړي. په همدې حال کې پاکستان رادیو په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان له قوله خبر ورکړی چې هغه متحده ایالات کې یو غونډه ته ویلي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو د ترهګرۍ ګواښ لا پر خپل ځای دی. هغه دا هم ویلي چې امریکا او پاکستان د دې مسؤلیت لري چې افغانستان د سمون پر لور بوسي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان د سرپرست صدر اعظم څرګندونې د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې ویلي دي په افغانستان کې امریکا او د ناتو لغړو هیوادونو پاتې وسلې د پاکستان د ناامن کولو لپاره کارول کیږي. او انوار الحق کاکړ دا خبر درې هم ورکړی چې کېدای شي پراتلونکو کې دا وسلې د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد وکړول شي. مرسلین ارسلا د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په اړه د سیاسي چارو لښنون کې حبیب الرحمن هوتکی سره مرکه کړې او لمړی تر پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ورستۍ دوه کلونو تحولاتو د پاکستان پر وضعیت څومره اغیز کړی.
پاکستان او افغانستان دغه سیاسي اوضاع بيخي سره تړلي دي، هم په اقتصادي لحاظ سره او هم په نظامي او هم په سیاسي لحاظ سره. او دا هم په دې ثابت سره ده کله چې په افغانستان کې آرامي او سولې په پاکستان کې هم تاثیر کوي او همدا ډول پاکستان کې عین خبره ده. کله چې په افغانستان کې دا نوی تحول رالی، نوی بدلون رالی، دغه وضع هم پر پاکستان هم مثبت تاثیر وکړي، هم مثبت تاثیر وکړي. په دلته مسله د طالبانو ده، په افغانستان کې طالبانو سیاسي قدرت واخیستی، نظامي قدرت واخیستی. په پاکستان کې نه وډله طالبان سره چې هغه د سیاسي قدرت د لاس راوړلو لپاره د نظامي قدرت د لاس راوړلو لپاره پاکستان کې مبارزه کوي، جګړه کوي، هغه ته دا یو قدرت ورکړي او پاکستان د جنه بیرې چیرې دغه دوا پاوې دوړو پاوې دی نور هم لیک سره چلی کې پرابلم سره ټینګي د پاکستان د افغانستان له خاصه دوه سره مرسته وسی دا به د پاکستان پر سیاسي او نظامی ورس وازه باندې ډیر تاثیر وکړي حتی د نظام په تغییر او تبديل کې ممکن ډیر زیات رول ولري.
په تیرو شلو کلونو کې پاکستان په خپل په دې تورن و چې لزینو وسلوالو او ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي، نو د پاکستان مسؤول ادارې په دې هیواد کې د اوسنۍ بې ثباتۍ او ناامنۍ څونه مسؤل دي ستاسو په نظر؟
اول خو زه فکر نه کوم چې دا وخت په افغانستان کې د نوې اسلامي امارت راغلي دي دا په منظمه توګه یا په لوړې سیمه پاکستان ته چې دا پاکي د افغانستان حکومت رول ولري او د پاکستان ټول خلک مسلح دي په خپل د پاکستان د افغانستان سره د اخوات د سلاو کارخانه دي، نو دې ضرورت لري چې د افغانستان سلاو ګرځي یوسي اور سلاو چې د پاکستان خلک لري او څنګه دغه د پاکستان طالبان لري هغه ممکن د افغانستان حکومت ونه لري دا د امریکا وی مجبور ده څو د سومر په جریان کې چې په ډیر لوی لوی امنیتي ځایونو باندې دی بریدونه وکړه زه فکر نه کوم چې د افغانستان سلاو په اساس سره سي دا په لاره سلاو دي چې پاکستان کې جوړیږي
موږ د دې شاهد یو چې د ډیوران د کرکې دواړو لورو ته هم په افغانستان او هم پاکستان کې سیاسي ثبات له مشکل سره مخ شوی دی. د دغه وضعیت دوام څونه کیدی شي په دواړو هیوادونو کې امنیتی او اقتصادي وضعیت سره نور هم خراب کړي؟
سیاسي ثبات سره د افغانستان حکومت تر پاکستان د حکومت ټینګ دی، نن چې په افغانستان کې سراسري امنیت وجود لري نو دغه ثبات او امنیت په پاکستان کې هیڅ کله نه دی راغلی. یعنی په افغانستان کې یو نسبي سیاسي ثبات راغلی دی او په افغانستان کې کله چې ثبات سیاسي نظام راغلی دی پاکستان کې دغه ثبات د منځه تللی دی، ځکه فکر کوم چې دوی موږ نسوه لري چې په دواړو خواوو کې داسې مساوي توګه ثبات نشته. دا چې د ښځو مکتبونه او د نجونو مکتبونه نشته دا ولا موږ هم ډېر زیات سخت انتقاد وو، دا یو ګناه بولو د حکومت مشرانو ګناه ده چې دی زموږ د خوندو او ورونو په مقابل کې دي، دا باید په سخت ډول سره انتقاد شي او دا باید ډېر ټینګ یې ته وچوسي.
د سیاسي چارو شننکي حبیب الرحمن هوتکی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د 1402 کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، خو د دوهم پرله پسې کال لپاره جنو ګډون نه پکې درلود. د ازموینو ملي اداره چې طالبان یې اداره کوي وایي سږ کال په 5 بیلابیلو کټګوریو کې 4,240 کسانو د کانکور ازموینه کې ګډون کړی و. د سږ کال کانکور عمومي اول نمره محمود د فراه ولایت اوسیدونکی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی.
سلام تکل سپتاستو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د 1402 المریز کال کانکور پایلې څو ساعته مخکې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی او ځینو نورو د طالبان د حکومت لوړ پوړو چارواکو ویناوې وکړې. د ازموینې د ملي ادارې سرپرست عبدالباقی حقانی ویل چې دا امتحان سکه دوی په 15 کټګوریو کې واخیسته چې په دې کې یو عمومي کانکور و چې د کوونکو نوم لیکنه ورته کړې وه، دینی مدرسې به کې شاملې وي، د 14 ټولګیو فارغان به کې شامل وو او د تسبید سویه عالیه او خامسه به کې شامل وو. دوی ویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانکور د ګډونوالو شمیر تر 10,000 ډیر شوی و، 10,000 تفاوت پکې راغلی و چې د خبره تیر کال له 4,000 څخه زیات زده کوونکو ګډون کړی، ولې سږ کال دا شمېره 4,000 نه لوړه شوې وه. عبدالباقی حقانی دا هم ویل چې تیر کال 4,000 کسان دولتي پوهنتونو ته لارې موندلې وه زده کوونکو، البته اوس کال دا شمېر 4,000 نه لوړ شوی دی. دغه راز نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې دغه 15 کټګوریو کې چې دوی ازموینه اخیستې ده په دې کې 4,514 دینی عالمان هم شامل وو چې لاغوی هم ازموینه واخیستل او چې 4,199 دینی عالمانو د هیواد بیلابیلو پونتونو تلار پیدا کړی ده بیلابیلو برخو کې. البته په مجموع کې 2,613 زده کوونکو ازموینه اخیستل شوې ده چې دوی به دولتي پونتونو ته نیمه د لور د کوم ویسو ته د غرض خصوصي پونتونو کې جذب شي. د ازموینې د ملي ادارې مشر په خپل خبرو کې دا هم ویل چې سکل موږ هیڅ د کوم کې به نتیجې نه پریدو، هغه د کوم کې چې دوی په ازموینه کې د سیستم لپاره کوم پونتون ته لار نه د مونډلې دوی ورته درې څلوي خزره شپک 150 خالی بستون لري چې ورته معرفي بشي او زینبه خصوصي د لورز دکړو مویسو ته معرفي شي. د سکل کانکور عمومي او نمره د فراه ولایت یو زکونکې د چې محمود نومي دی او د 395 خلوړې نمرې خستري او د کابل ابو علي میسینا طبي پونتون ته کوم بشوي دی. دغه راز دوه نمرې د کابل ولایت اوسیدونکو لري، د عباس په نامه چې د 355 خلوړې نمرې خستري د هم د کابل طبي په هونتون تلار مونډلې ده، او دریم نمرې هم د کابل ولایت د عبدالباعث په نامه چې د 355 خلوړې نمرې خستري د هم د کابل طبي په هونتون تلار مونډلې ده. موږ هڅه وکړه چې دا د اول نمرې دوه نمرې او درې نمرې له یو چا سره خبرې وکړو، د زکونکو سره خوالي بریالي نشو. د ننګرهار ولایت څخه یو ځکهونکې چې د سکل کانکور ازموینه کې بریالي شوې ده، ازادي رادیو سره خپل د خوخي احساس شریک دوه ویل چې زړه خوشاله ما چې د خپل خوخي ورل پوهنځي تر د خبره د ننګرهار پونتون انجینری پونځي ته کمې بشوي. ما یو مهمه مسله چې سکل هم انجونو ته په کانکور کې د ګډون بلنه نه ورکول شوې، په دې اړه یو ځکهونکې ازادي رادیو سره خبري وکړي او ویل چې ما د کانکور ازموینې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ډېرې هیلې مې لرلې چې لوړ اهداف مې لرل تر څو پوهنتون ته لار پیدا کړمه، خو ولې دوی ویل چې له بده مرغه موږ ته اجازه را نه کړل شوه، او دای هم ویل چې موږ د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو څخه غواړو چې په دغه تعلیمي برخه کې زموږ غږ پورته کړي او تر څو موږ خپل ارمانونو ته ورسیږو، خپل اهداف ترلاسه کړو. مننه
لته سنه هم ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، و امور دل چې د 1402 هجری لمریز کال د عمومي کانکور پایلې نن اعلان شوې، انجنونو غډون نه پکې درلود، او د ازادي رادیو پر راتلونکو خبرونو کې به د همدې موضوع په اړه تاسو سره نور جزئیات هم شریک کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې نن یو ځل بیا د اوکراین په اودیسه ښار کې د غلو دانو پر صادراتي بندر د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د دانوب سیند پر غاړه شویو دغو بریدونو کې د غلو ګودامونه او د تولید او پروسس ودانې ویجاړې شوې دي. د بریدونه داسې محل کې چې ټاکل شوی نن د ترکیې او روسیې ولسمشران سره وګوري، او تمه ده چې د تور سمندرګي د غلو د صادراتو هوکړه بیا احیا کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې چارواکي وایي چې د هوایي دفاع ځواکونو یې دغلته د روسیې ولس بی پیلوټه الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. د اودیسې سیمایز والی اولیګ کیپر پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د غبریدونکو کې چاته مرګ جوړبل نه د اوخته. کیپر زیاته کړې چې د بریدونکو لکابله د غلو دانو ګودامونه، د تولید ودانۍ، د کرنې ماشينالات او د صنعتي فابریکو تجهیزات ویجاړ شوې دي. په اودیسې کې د دانیوب سند روسل هغه د اوکراین د غلو د صادراتو په اصلي لار بدل شوې چې 13 جولای میاشت کې روسیا د تور سمندر د غلو د صادراتو له هوکړې په شاشوه. روسیې له دغه هوکړې تر شاته ګورسته د اوکراین پر اودیسه او میکولایف سیمو بریدونه ډیر کړل. دا هغه سیمه دي چې د غلو د صادراتو د لیګ مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي. بلور ته ټاکل شوی چې د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان د دوشنبه ورځ په ملاقات کې د دغه هوکړې پر بیا احیا کېدو سره سلا شي. اردوغان د تور سمندر د غلو د صادراتو هوکړه د نړۍ د غذایی ثبات او د همدې سمندر د امنیت لپاره مهمه بلل ده. د دغه هوکړې د بیا احیا کېدو هڅې داسې محل کېږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو کوم څرک نه ښکاري. رویټرز خبری اجانس لیکلي چې تیره شپه د روسیې یو بی پیلوټه الوتکه د ناټو د غړي هیواد رومانیا پر خاور لویدلې او چاودلې ده. د رومانیا چارواکو دا پیښه تایید کړې او پر خپلو متحدانو یې غږ کړی چې د اوکراین پوځي ملاتړ ډیر کړي. د اوکراین د جګړې په تړاو بل خبر دا دی چې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف خپله استعفا وړاندې کړې ده چې دا په پوځي برخه کې یو لوی بدلون ښکاري. د ریزنیکوف تر استعفا وړاندې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې د دفاع د وزیر د بدلولو پریکړه یې کړې، او رستم معروف پارلمان ته د دفاع د نوماند وزیر په توګه ورپیژندل دی. یو تلويخ کلان رستم معروف اوکراینی سیاستوال دی چې د کریمیا د تاتار سیمه اوسیدونکو دی. هغه تیر کال د اوکراین د دولتي املاکو د صندوق د مشر په توګه ټاکل شوی وو. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون یک شنبه ویلی ل روسیې سره تر 550 ورځو جګړې وروسته د وزیرانو د بدلون پریکړه کړې ده. هغه د دې ګام هدف نوې تګلارې او ل پاوز او ټولنې سره د تعامل نوې چوکاټونه یاد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر منو اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنی تر د مخکتنی اوریدو ترابلو چې سمات سروان چمتو کړي.
د شتو خلاف د طالبانو جنگ دوام لري. دا د بریتانیا چاپ د نېشنل رسپانی د ویلي کني سر لیکته چې د دې رسپانی د بهرنوي چارو خبريال ډیوډ پرات لیکلی ده. د لیکنې په پایل کې راغلی ورس په ورس د قیوداتو دیوالونو سره نږدې کیږي او د هیلي هیڅ ترک نه لګیږي. لیکوال وایي دا جمله د افغانستان په لښته لشه یو ولس ولایتونو کې لښو سره له هغو مرکو څخه اخیستل شوی چې یوې خپلواکې مؤسسې یعنی د افغانستان د شنونکو شبکې ورسره کړی دي. د نېشنل رسپانې د خبريال د لیکنې پر اساس د افغانستان د شنونکو شبکې لډیرو کلونو راهیسې داسې ارزښتمن او کره راپورونه وړاندې کړي چې په نړیواله ایجنډا کې د افغانستان له پاتې کېدو سره مرسته کوي. د دې شبکې کار په حق هیواد کې چې د طالبانو تر واک لاندې د شزو حقونه تر پښو لاندې کیږي څومره چې اوس اهمیت لري هیڅ کله نه درلود. د لیکنې په دوام کې لولو د طالبانو د زیاتیو شدت دومره ډیر دی چې د بشري حقوقو ځینې مهم کتون کې حق قصدي ظلم جنسیتي اپارټاید او د ښځو خلاف جنگ بولی. په 2000 میلادي کال کله چې د طالبانو یو ویندوی په لمړنۍ خبري غونډه کې وویل چې ښځې به د افغانستان په ټولنه کې ډیری فعالې وي دا سګومان کړي چې هرڅه به بل شان وي. لیکوال زیاتوی خو ډیرو افغانانو او د په شمول بهرانیانو چې له طالبانو سره له ډیر وخت راشه درشلرله شک درلود چې دا طالبان دی له هغه سره توپیر ولري چې له 1989 څخه تر 2000 پورې پر افغانستان حکومت کاوه. د تیری اونۍ د چهارشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسون په یو راپور کې وویل د طالبانو فرمانونو د شوزو پر ژوند غیر متناسب اغیز کړی او د افغانانو مذهبي ازادي محدوده کړی ده.
د نورستان یو قومي مشر د نږدې یو نیم سل یتیم او بې سرپرست ماشومان لپاره د دینی او عصري زده کړو زمينه برابر کړی ده. په دې ماشومانو کې شپږ تنه یتیمان او دوه ویا د بیوزلو کورنۍ غړي دي.
دا د هغو لزګونو یتیم او بې سرپرست ماشومان او غوونه دي چې اوس مهال د نورستان قومي مشر محمد اکبر غرزی لخوا جوړه شوی مدرسه کې پر زده کړو بوختي. محمد اکبر غرزی په مدرسه کې د زده کوونکو د شمیر او هغوی ته د شته سانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل
60
بچای اصل کې یتیم از پدر مادر 10 نفره د یتیمان دي چې مور او پلار نه لري. دغه خلک په ډیر غربت کې ژوند کوي او دلته د درس ویلو لپاره راغلي دي. دوه وې ماشومان بیا مور پلار لري خو د کورنۍ او اقتصادي کمزورې دي. په بچو د درس ویلو وسنه لري هغه هم دلته داخل دي او زده کړې کوي. موږ د ماشومان ته درې وخته خوراک کتاب قلم کتابچا د ځان او جامو مینځلو صابون ورکوو. د ماشومان او صفایي او نظافت لازمی دي. کله چې پیسې را سره پاتې شي ماشومان ته موسمی میوه هم خلو. غرزی وای دغه ماشومان ته د لوب او ساتيري اسانتیاوي هم برابرې کړې دي. هغه وای خپل کورنۍ یو شمیر نورستانیان او نور وسلورونکو کسان ورسره د مدرسې په چلولو کې مرسته کوي. په زده کړو بوخت ماشومان هم په دې وخت کې ورته د زده کړې زمينه برابره شوه ده. اته کلن محمد امان د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
په دې مدرسه کې موږ اوسېږو. شپې ورځې تیر درسونه وایي. سده بدخشان، سده لغمان، سده کونړ، سده ننګرهار، سده نورستان.
یاد مدرسه د ننګرهار ولایت خېوی ولسوالۍ اړوند د شګي پسیمه کې محمد اکبر غرزی د خپل پلار جنرال محمد سفر غرزی په نوم جوړ کړي چا چې د هیواد په بیلابیلو برخو او چوکۍ او دندې تر سره کړي وي. شاهي کورنۍ ته زیات نږدې شخصو چې د سور کودتا سره سم ونیول شو او بیا ووژل شو. په هیواد کې څه باندې څلورو لسیزو جنگونو له ډیرو کورنیو د سر او ګټې وټې سړي اخستي چې کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي او له ستونزو ډک ژوند تیروي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په لوړې سیمه کې بزګران شاوخوا تر 2 لک منه زیات د کچالو تخم کری، خو دغه بزګران شکایت کوي چې کچالان یې هیڅ بازار نه لري او په نیمه بیه لاسوځي. دوی د سړو خونو او د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د برش نزناوي په لوړه کلی کې دلته ګڼ شمیر سپینجری ځوانان انجینی او هلکان په فصل کې د کچالو پر ایستلو راټولولو او په ګونیو کې پاچولو بوختي.
بیخي زیات خلک دا کچالو کاری او دا سیمه چې دا سیمه ډیر کچالو او ډیر حاصل یوي، نو خلک زیات کوشش کوي چې دا کچالو وکړي.
محمد خالد د همدې کلی اوسیدونکو دی. دای وای یوازې د برشنز ناوې بزګران شاوخوا تر 2 لک منه زیات کچالو او تخم کری او یو من تخم شاوخوا 12 منه حاصل ورکوي، خو له دې پرته د ولایت په نورو سیمو کې هم د کچالو کرل زیات رواج لري. محمد خالد زیاتوي اوس یې سر دی، نو شکچالان من په 140 افغانۍ خرڅيږي، خو ورسته تر دې نور هم ارزانه کیږي چې تقریبا بزګران د کال په اخیره کې سره او نوک سره رسیږي. تکلیف یې زیات وي خو ګټه یې دومره نه وي. دای د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي
د خلکو وختنه دا چې د ته خه بازار پیدا شي، ځکه خلکو زیات مصرف کړي کده دینه یو څه اصل پلاس ورشي نو دا بخاوي. بل د مو تاسو خلک چې دی اکثریت غریب خلک دي، نو هم دې ته سترګي وي چې دا کچالو په خنر خو زی دولت څنګه وختنه دا چې د ته مارکیټ پیدا کی، نور دولتو سره تجارت پیدا کا او د کچالو وباسي یا د سړی خونه ورته پیدا کړي. د کچالو کې ساتیم دولت دې واخلي به د ورسته خرج کړه. خلک غریب خلک دي واسو توان لري چې د کچالو وسات.
د برشنز ناوی بزګران په دې باور دي چې یو خود د سیمي خاور له کچالو پرته نور حاصلات چندان شونه کوي. بلدا چې دلته د کچالو کښت کول هم خوانای رواج لري. یونس ملک زی هم په دغه سیمه کې شاوخوا 1500 منه د کچالو تخم کرلای دی.
کچالو خدغه یو مشکل لري چې اوس د مو چې کله خرڅو په غو وخت کې ارزانه وي او چې کله یې خلو په غو وخت قیمته وي.
نه دغه د کچالو د پاره تاسو له حکومت یا د مارکیټ یا په ټول کې د سړو خونو غوښتنه کوي تر اوسه کوم نه ده کړی؟
یا تر اوسه پرخ نه ده کړی؟
ولې نه
کړی؟ خارتي اورته لرو هټایټ
خارتي اورته لري بیا موږ غوښتنه نه ده
یا غوښتنه مونږ نه ده
ولې نه کوي؟
خو بس نو څه درته وایم
زه سعید
شاو خوښ پېته کلنه مر نورزای هم دغه بزګرانو له جملې څخه یو دی. نو موړای وای په کال کې د پام وړ غټه نه ورته پاتې کیږي. دی وای کده کال په خواري او دوه غران را ته پاتې کیدی شوبو.
کله چې د مور دنه د موګه کچولای د تخم د پوره په کور شي، نو مخته د مور دنه په 2500 په 300 کچولو مانډر کیوي، او کله چې د موګه اصل ورسیږي نو بیا د موګه په 1/5 یو په 1/10 یو په 1/40 په دغه کې د مور دنه د موګ مال بیا اخلي. مخ چې کله د خپل مال ته د مور دنه حساب وکړو، نو موګه هغه پي چې په دای باندې مصرف لګاولای وي هغه مصرف مخته نه پوره کیوي. نو موږ د مودنو دغه دوی ته سور شو چې د دوکښ نه نکښ کړای خدایا.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ بزګران غوښتنه کوي چې دولت باید د دې کچالو ته شو بازار پیدا کړي او یا هم په سیمه کې داسې کارخونې ورته فعال کړي چې له دغه کچالو څخه د دې په سیمه کې ګټه پورته شي، چې هم یې کچالان په شو به یو لاړ شي او هم یې دلته بیکار ځوانان ورسره پکار سی. و مغشتل چې د بزګرانو د دغه غشتنو په اړه د طالبانو حکومت ته کرنی او مالداری وزارت نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. د مازیګر 4:13 دقیقې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې 19 باس لرو چې کوربه نوریاس نوری دای خو له هغه مخې په مکرې د دې سات خبرونو ته. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان وضعیت خراب شوی دی. انور الحق کاکر په یو نوې مرکه کې ویلي چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلو او تجهیزاتو ته د تروریستي ډلو لاسرسی د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د ښاغلي کاکر په وینا په افغانستان کې ډېره تروریستي ډلې اوس لیزري وسلو او د شپې د لید وسایلو ته لاسرسی لري. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د امریکا او ناټو نه پاتې ټول پوځي تجهیزات او وسلې د طالبانو د حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي او هیڅ ویډاله نه دي ترلاسه کړي. فرانسوي چارواکي وایي نن به هغه 15 افغان مېرمنې د هیواد ته ورسیږي چې د دوی په وینا د طالبانو له ګواښ سره مخامخ وي. فرانس پریس خبري اژانس د فرانسې د کاروالۍ د چارو د مشر د ډیر لیشي په حواله ویلي دي چې په دې ډله کې د یو پوهنتون پخوانی رئیس، د یوې مؤسسې پخوانی سلاکار، د ټلویزیون یو پخوانی ویاند او په کابل کې د یو پټ ښوونځي یو ښوونکی شامل دي. په خبر کې د دې مېرمنو نمونه نه دي خودل شوی. په افغانستان کې د ډالرو د بایل نسبی لوړیدو وروسته افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا شپاړس میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. د بانک چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ایکس پاڼه له صرافیو او سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په تیرو څو ورځو کې د یو ډالر ارزښت تر 3 افغانیو پورې راټیټ شو، خو د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې نن یو ځل بیا د یو ډالر ارزښت له 3 افغانیو واوښت. رومانیا هغه راپورونه په کلک رد کړي دي چې ګنې د روسیې یو ډرون یا بي پیلوټ الوتکه یې نن سهار په قلمرو کې لګېدلې ده. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په اوکراین کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د روسیې د بیګانه حمله په ترڅ کې یو ډرون د رومانیا په خاوره کې چاودلې. د ناتو غړي رومانیا له اوکراین سره ګډ سرحد لري. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې د حمله د رومانیا ځمکني او سمندري قلمرو ته مستقیم ګواښ نه دی پیښ کړی. او د ایران په شمال کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې چاودنې شپږ کارګران وژلې دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن راپور ورکړ چې چاودنه پرون په دمغان ولایت کې د کان په هغه سمڅه کې شوې چې 400 متره ژوروالی لري. تر اوسه د چاودنې علت نه دی روښانه شوی. د چارواکو په وینا له چاودنې سره سم د کارګران په سمڅه کې دننه بند پات شول چې د ژغورونکو له هڅو وروسته نن سهار د هغو جسدونه اوموندل شول.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 یعنی ورم ورځ په خپل ویب پاڼه کې ویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر، د عدلي وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف ونهیان المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلی دی. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویل چې پلاوی په دغو کتنو کې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار په ګډون پر هغو موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړیتوب لري. د سازمان ویلي د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تېرې پنجشنبه په ورځ د اګست په 1 نیټه د افغانستان پلازمېنه کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دیني عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه کې ویلي و چې ښاغلي متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تیر جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دینی عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلیه او امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر د افغانستان د حقیقت موندنې او د افغانستان د خلکو د وضعیت خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و خو یو شمېر مدني فعالانو د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو خبريالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي انلاین لیک ویلو چې د پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولیو نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان د په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دینی عالمانو د سفر پر مختلف اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې موږ دا په ډاګه کړی چې د دینی عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړي دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه پر دې او اړوند نورو مسایلو بل خپل میلمنو د اسلامي چارو لپو فضل هادي وزین او د سیاسي چارو لپو او د برلین په پوهنتون کې استاد له اساق اتمر سره وغږیږو دوه میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي دوه میلمنو ته اخراغ لاست وایو لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد پرسمت نه دی پیژندلی او د پرسمت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي د اسلامي همکاري د سازمان د دینی عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي تاسو ګمانم چې د باندې یاست غږ مو سم نه راځي ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او د دې کې سم نه پوهیږي که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو خو تر هغه وخت به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي بلې اتمر صاحب تاسو به در شو همدا پوښتنه له تاسو کوم اتمر صاحب مهرباني
مننه ځانتي مسې تاسو ته ورګډم کوته او چې نو ورزین سپته سلام ورو دي کې اورم وکم نو زموږ په وړاندې څه دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرو دلی دی مختلف ځایونو ته کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کنفرانس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي نو بیا ډېر هغه پسې چې دي نه دي ګرځېدلي که مونږ په تېر تاریخ کې وګورو مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې نه نه پورې دا اسلامي کنفرانس یا دغه علما په دغه برخه کې داسې پیشرفت نه دی کړی همداسې د روینګیایانو په مسله کې همداسې د یمن په مسله کې د لبنان په مسله کې او دغه نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف دا څرګند دی دریځې واضح نه دی اکثره دوی ډېر زیات د دې لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي اکثره موږ وینو مثلا د پاکستان او په روس کې ډېر آیاتونه کابل ته راغلل او دوی کته پورته لاړل خبرې وکړې او ویلیدل لیکن نتیجه یې موږ چې ونه لیده او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسایل پیچلي کوي مثلا څو ورځې مخکې انډونیزیا ته سفرونه وشو، همدغه علماو او په تېر جمهوریت ځینې دغه علماو مالدیف ته لاړل، نو په انکلوزي ته لاړل. لیکن د سولې په باور کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلودې. ډېری زما باور داسې دی چې د سیمې سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي، تر څو چې وشي کولی دننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسنۍ ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو وسم واورو، تاسو خپل خبرې کولې د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي، هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه، ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما خبره کوله چې اسلامي سمسارانو سره د هیئت او علماء راتګ افغانستان ته د یو کاټ د افغانستان افغانستان اسلامی مختلف عالمان شتون لري او د پنځم صدان دي اکثرا مشهور او نامتو علما دي دوی راڅخه افغانستان ته او د خدو په حق له تعلیم په حق له خدو کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سفر څخه مچر وکړ تر څو یو څه خبره کوي دا ښه اقدام دی، یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب اقدام دی، خو لدی مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیه خبره کړې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تیر د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دغه سفر مهم بولئ؟
افغانستان واضح طالبانو حکومت دغه پریکړه کړي دا اسلام سره ارث نه لګي، دا اسلامي شریعت سره مخالف دی. په دې کې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت اجماع لري، اتفاق لري په دې کې دا تړنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوی اسلامي حجت دی. یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري، مسلمانانو ته پیغام لري، افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او دا د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید نجونې درس وایي، تحصیل وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، د اسلامي شریعت په حدودو کې پکې وګاړو کې او که اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاح کړي، هغوی ته طرزالعمل ایجاد کړي، د دې په ځای کې نجونو ته تعلیم نجونو پر مخ تعلیم بند کړي. نو دغه یو لاسته راوړی دا بله خبره دا ده چې هلته کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخې واورېده، په هغه کې دا خبره نه، متاسفانه هغه یو کس هلته خبره کوله د مولوي حماسي په نامه، هغه متاسفانه هیڅ دلیل ونه ویل د نجونو د مکتب د مکتبونو د بندولو په قبضه څه ویل چې هغه برعکس د افغانستان ملت یو نوی توهین وکړه. یعنی افغانستان په بل الفاظ متاسفانه وشرموله چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت درس نه غواړي، تعلیم نه غواړي، نه غواړي. او دا یعنی دلیل نه و، هغه استدلال نه و، نه د شریعت نه، د دین نه، چې د دې او د توجیه سره نه و. موږ دا و چې دغه حیات راتګ افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته، نړیوالو ته، مسلمانانو ته، افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره حکومت دا د اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي، بلکې د اسلامي شریعت سره مخالف پریکړه ده او د دې باندې اسلام حجت دي او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او دا نصيحت او توصيه او سنال ونه مني دغه من څنګه چې دا د سرپرست حکومت د مزید انزوا سبب کیږي د مسلمانانو
مننه. وزین صاحب اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دی یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دی، مختلف اړخونه لري. پلاوی هم ځینې هدفونه لري، د طالبانو حکومت هم له دغسې پلاوو سره له کتنو ځینې تصاویر ورکوي چې هغه وایي د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کېږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغسې پلاوی لکه د اسلامي همکارۍ د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تېره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تېره بیا له زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوي د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري، د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواکو سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول دې دپاره کوي چې وایي دا زمونږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زمونږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځایې کې، د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هېڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هېوادونو راغی، او تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هېوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر څه دغه شیبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د ازموینې نتیجه اعلان شوه، د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې څلور څلوېښت زره زیات محصلین دولتي پوهنتونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یو هلک یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور ازموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کېږي؟ تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړله، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړله، خو ولې په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نه شوله؟
دا یو نسل بدبختی ده. څه داسې فکر کوم چې طالبان دغه دریس ته خپل ادامه ورکړي د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنی د دغه ټول نسل تباه کول او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، څلور څلوېښت زره دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتونونو ته راشي، دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي، دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري، او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وای او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي، چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بله مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
ما څه دا خو مختلف تفسیر کوي شي د دې په دې کانسټیټیو سیاست د خبرې شوې چې افغانستان د جنګتل هیواد په توګه چې د سلويست په څیر یو څه په دغه حالت کې مقرره جنګونه او په هڅو سره خپل سره مخفي او ملت د افغانستان ملت د جنګونو غوښتل نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په بننه د زغم ازغم او صبر او بل منل څه غوښتل نو دا په دې سیاست باندې تفصیل کوي چې یعنی دا موږ په افغانستان کې په سنې شرایط کې چې جنگونو او د مشکلاتو او د سلور د کیدو د سلور نتیجو زیات مشکلات سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم تر دې کوم مشکلات په سنې سمات او مرامه تشوي دي. دا زموږ په ضرورت دی، او ول منل څه ضرورت دی، تفاهم څه ضرورت لري، او د انتقام نه بجای یو بل منل څه ضرورت دی، او حتی په دغه ډول د کوم کوم چې د علماو پیغام اسلامي هیوادونو د علماو پیغام په افغانستان کې د طالبانو شرواسو ته ټول څه زده چې باید موږ هم ولرو امده د تعلیم خبرم چې دا هم څنګه مغه ته دا به څه ته راول دي چې د حکومت څنګه دا غم نه وي نه څه نشي ځملې چې د هغه هیواد دین نمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا خپله کار وکړي نو دا د بنس د زغم د مشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده بیلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماو چې دا د کار د تفاهم لپاره دا کیږي دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چارواکي د اسلامي نړۍ د علماو دي دغه د غوي خبرو او توصي او دلایل ونه مني. زه کوم کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورورو حالات د دې خطرونه چې علما به دریځونه شي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترطرس حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو د نړیوال سره تعامل ته لاړ شو او څنګه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې وسیږو په مجلس کې نو وسیږو او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت تحصیل لرو. نو طالبان چارواکي که دوی یعنې حکومت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساویږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو دغه خبرې مو اوریدي دغه نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا څنګه د لپاره مونږ د جنو پر مخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړه او موږ دې تلل شي ما ټول شي ما مکتبونه او پانتون ته لاړ شي نو دا یو فرصت ده او
وزن صاحب
کړه افغانستان کې اکثره موږ فرصت الله سره ورته هیله د طالبان دا فرصت لا سره نه کیږي
وزن صاحب کچره د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کچې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمغ غوښتنه وکړه سمود مخ کې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې و لدی مخ کې موږ د پخوانیو حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا فیصله هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځنی غونډې را بللې خو په دغه غونډه کې هم دغه د خزو د او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله یعنی په دې معنی چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولي هم داسې نه ده
ولې مزه تاسو په دې موافقه هم ده ځکه چې دا د خوشی کوونکی او د خبر سره اشاره کوي چې څه څه دونو او انځه منصب خلک او چې څه رسول شي او چې هوات مهم وسالو په حق له خبرې غونډه کې دا تقریبا نه کوي چې فرمایشي غونډه وو کله دې د سفرش په مور طالبانو هغه ازاو غړي د سپټي بل شي وي او تنامه هم څه دمت نه کوي ولې په تشریح شي وي او په هغه کې د هواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ په خلای نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی د حکومت سره حکومت وخت پیسې پټ پای راځي تر څو ولې جنو ته د ورکشاپ د تحصیل اجازه ورکول دا ټول په پام نه ورزول شي دا د دغه ټول غونډې د اعتبار څخه نو دغه منځو کې چې د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی ډېر متنفس دي هغه وي په خپل وخت پاتې شي او خپل په اوبن د فشار رامنځته نشي چې طالبانو داخل نه او بیرون نه دغه منځو کې چې هغه مقصد د مکتبونو د خلاصې چې دا درې سلور سره د دې چې هغه د دنجونو تدس تعلیم سره ټول نه کې حضور سره اساسا مخالف دي
مننه فضل هادي وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر سپ تاسو تدرجو د بسره رنګاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه پزینو برخو کې دوی پرمختګونه کړی دي خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده که زده او نجونو د زده کړې او تعلیم موضوع څه فکر کوي چې دا که وزارت په پام دې ډول باندې دوام وکي او که داسې یو بدلون براسي او کچري راضي یا به کوم فشار په نتیجه کې ویل داخله د افغانستان دی ولس او که له بهر دی نړیوال ټولنی
زما په ورګه سي دی که فشار د داخل راشي بیا طالبان دي شي ته ټینګېدای نه شي ځکه هغه خبره ده چې بیا د خلکو زور د خلکو هیڅوک نشي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي بهرني فشارونه هم اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي لیکن د داخل نه که فشار یو ځلي پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري په هر صورت د طالبانو د لپاره ډیر اوس ښه مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب وایي دا به ډیر ښه وي ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي دا ښه خبره ده او طالبان نړیوال سره اوس ډیر زیات مشکلات نه لري نړیوال دوی نه فقط دا درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده چې دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کیږي
ډېر مننه د اسلامي چارو پو فضل هادي وزین د سیاسي چارو پو او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مورا سره ګډون وکړ بل خبرونه کې بیا هم 15 دقیقې بحث لرو چې به ورسته پیلېږي پر همدې موضوع څرخي